شوی دی لفریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې یوې الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتکه د افغان ځواکونو ده که د نړیوالو ځواکونو، خو د نوموړي په خبره الوتکه په بشپړ ډول تخریب سوې خو عمله یې ژغورل سوې ده. د ښاغلي ځواک په خبره د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د امریکا او رسنیو مسؤول سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې د کابل له بیلابیلو سیمو ونیول سول. دغه ورځ د ننګرهار څخه په یو راپور کې ویل شوي دي چې 3 تنه ټپیان شوي دي او د جلال آباد ښار حزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. د هوایي ډزې داس معلوم شوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته وکړه. د امریکا متحده ایالات به منځنی ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پر روان کړکیچ کې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. او په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېر اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نه رای ورکړې او پاتې به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاود النافی همتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ناتو وايي دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شیشې په نوم څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د کابل امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کیلوګرامه شیشه هغه مهال د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شو چې په یو کورلا موټر کې پټ شوی او په پام کې و چې د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاقو په تور څلور کسان نیول شوي چې دوی خزی دي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل په نیول شوو کسانو کې له 3 تنو سره 18 کیلوګرامه چارس او له بل تن سره 10 کیلوګرامه هیروین نیول شوی دي.
دوی غوښتل چې هیروین له مزار شریف څخه د بغلان لاري او چارس اندراب لاري کابل ته قاچاق کړي. بغلان د نهو ولایتونو د تګ راتک لار ده. له همدې امله قاچاق کوونکي غواړي چې له دې لارې نشه یي مواد قاچاق کړي.
د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار هم کرل شوی دی. په هلمند ولایت کې له یو کور څخه 2 کیلوګرامه نشه یي مواد ترلاسه شول. د هلمند ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په نادلي ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 55 کیلوګرامه تریاک نیولي، خو په دې تړاو یې تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي. دوی اونۍ کېږي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو حاصلات راټولېږي. په دې لړ کې د نادلي په شمول د 2 ولسوالیو بزګرو تریاک راټول کړي او خرڅلاو ته چمتو کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالۍ کې 2 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات په سرخرود او روداتو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو شوي چې په نتیجه کې 45 کیلوګرامه 400 تریاک نیول شوي دي. د دې موادو د پټولو او خرڅلاو په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې ناټو وایي دوی چمتو دي چې د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په فاریاب ولایت کې کوکنار نه جوړول شوي.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي.
دا چې نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېز لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه لرو.
الکول کولای شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي.
د اجاز الحق په نوم یو معتاد وایي چې په ماشومتوب کې په نشو اخته سو.
14 کاله عمر ما ټول بیرون تیر کړ، زوی 12 ورځ په قهرو.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
ته خبریال که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چه خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د نظامي عملیاتو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ خبر ورکوي. جنرال سکاټ میلر خبریالانو ته وویل نشي مواد د افغانستان لپاره د کورنۍ ګواښ تر څنګ د ترهګرو مالي سرچینه هم ده. ښاغلي میلر زیاته کړه تر اوسه پورې د نشي موادو پر کارخانو باندې د افغان او ناټو مشترک نظامي عملیات موثر او ګټور بلل سوي دي. نظامي کارپوهان په افغانستان کې د نشي موادو د کارخانو جوړښت ته په کتو سره وایي چې د نشي موادو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه ډېر لګښت لري. باید د دې ډول بریدونو پر ځای د عملي او اساسي لارو چارو په وسیله د کوکنارو مخه ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
سیګار د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نظامي عملیاتو د درېدلو خبر ورکړی و. خو اوس د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وایي چې دوی به له افغان ځواکونو سره په ګډه د نشي موادو پر کارخانو باندې په هوایي بریدونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو او امریکایي ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبریالانو ته وویل که د نشي موادو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډو مرستو ته اړتیا وي، نو دوی همکاري ته چمتو دي.
د نشي موادو جوړولو پر لابراتوارونو باندې هوایي بریدونه شوي دي، ځکه چې نشي مواد د اسلام له نظره حرام او په ورته وخت کې د ترهګرو ډلو مالی سرچینه هم ده. که زموږ مرسته د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره ګټوره وي، نو موږ د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت له رهبرۍ سره په ګډه اقدام کوو.
د 2018 میلادي کال په وروستیو کې افغان او بهرنۍ ځواکونو د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې ګډ هوایي بریدونه پیل کړل. ورستۍ برید یې یو اونۍ مخکې د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو جوړولو 18 لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنیو چارو وزارت د څېړنو له مخې په دې لابراتوارونو کې د ورځې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت هیروین جوړېدل چې ګټه یې طالبانو ته رسېده. امنیتی کارپو محمد اګل مجاهد د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه د نشي موادو د تولید په کمولو کې ګټور نه بولي. دی وایي چې په افغانستان کې د هیروینو کارخانې تر هغو بمونو ډېرې ارزانه دي چې د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې غورځول کیږي.
دا لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري. دا څو دانې بیلره دي او څو دانې مسی دیزیان دي، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي. که د دې د مخدراتو حکومت د بین وړلو دپاره اساسي او بنیادي کار غواړي، دا باید د وزارت زراعت بدیل پیدا کړي. علاوه تن په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري، باید د دې کښت سره سخته بدینه مبارزه وشي او دا د بینې وشي.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د لابراتوارونو ویجاړول د هیروینو جوړولو د مخنیوي لپاره مؤثره او ګټوره لاره نه ده. خو هغه نشئی مواد چې د هوایی بریدونو په نتیجه کې لمنځه ځي د طالبانو عواید راکمولای سي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو نظامي ځواکونو د همکاري په اړه راپور اوروه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان سکاټ میلر وویل چې تر دې مهاله پورې د نشئی مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونو ښه نتیجه ورکړې ده. اوس فاریاب ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ډېر کوکنار کرل سوي. خو د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې کوکنار یوازې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام کرم راپور واورو.
د فاریاب ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د بارانونو او اوبو د ډیروالي له امله د کوکنارو کښت ډېر شوی او بزګران په ډډه زړه تریاک ټولوي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی اتبیش کلن حیات الله وایي چې دی له یو ساختماني شرکت سره کار کوي او په اونۍ کې څو ځله ناامنه ولسوالیو ته سفرونه کوي. د لیدلې چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي، لکه په پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او د نیخواهونکو ورځنۍ مزدوري نږدې زر افغانۍ ده.
لکه
څنګه چې تاسې وینئ، د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. سږ کال له بده مرغه چې د کوکنارو حاصلات ډېر زیات دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې له هغو ناامنه ولایتونو څخه دی چې ډېرې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. د دې سیمو څخه څو ځله د کوکنارو د کښت راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس محمد اسحاق شمسی وایي سږ کال د تیر کال په پرتله په قیصار، المار او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. د ده په خبره تیر کال په ټول فاریاب کې په 8015 هکټاره او سږ کال په 840 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي. ښاغلی شمسی د کوکنارو د کموالي دلیل ګلۍ، طوفان او پرله پسې بارانونه بولي.
کوم راپورونه چې موږ ته رارسېدلي دي، په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ، قیصار او المار ولسوالیو کې د پرله پسې بارانونو له امله د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د فاریاب امنیه قمندانۍ امنیتي ځواکونو سکال د کوکنارو یو بوټی کوکنار هم نه دی مات کړی. د دې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي چې کوکنار ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
کشت مواد مخدر در ساحه تحت حاکمیت
د دولت تر واک لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کیږي، ځکه چې موږ خپلو کشفي ادارو ته ویلي چې کوکنار واړوي. خو د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي. دا ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین خپل ټول لګښتونه د همدې نشه یي موادو له پیسو څخه پوره کوي.
دولت تمامه بودیجې خوده اینا از کشت مواد مخدر بدست میارن.
خاغلی یورش زیاتوي د فاریاب ولایت پولیسو د پخوا په پرتله له نشه یي موادو سره جدي مبارزه پیل کړې او په تیرو څلورو میاشتو کې د نشه یي موادو څخه د پاسه سل خرڅونکي نیولې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان په زړه باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټرانو وایي چې د انسان زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي، چې یو عامل یې هم نشه ده. دا چې نشه ولې د انسان زړه ته زیان رسوي، د انسان زړه ته په لنډ او اوږد مهال کې څه زیانونه رسوي او دا زیانونه تر څومره وخته پورې د معتاد په وجود کې پاتې کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالباري خورم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېزې لري.
ټول نشه یي مواد، هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امفیټامینو او بیلابیل نور ډولونه چې متاسفانه د موږ په وطن کې ډېر تولیدېږي، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. خو د هرې دوا تاثیرات په زړه باندې فرق کوي. ځینې یې یوازې یو خطري فکتور دی د قلبي ناروغیو لپاره او ځینې یې بیا کیدلی شي د ځینو قلبي ناروغیو لامل شي. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بالاخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
د انسان په زړه باندې د نشې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه څه ده؟
د ټولې دواګانو تاثیرات قلب باندې فرق کوي. د مثال په ډول الکول کېدلی شي په شارټ ټرم کې یا په لنډ وخت کې د یو ناروغ د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، خو که دوامدار شکل باندې استفاده شي د وینې فشار جګوالی بیا نور عواقب رامنځته کولی شي، او مثلا د کارډیومایوپاتي سبب کېدلی شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ، مثلا کولی شي د قلب نبضان بې نظمه کړي، او د خپل د نبضان بې نظمه کېدل کېدلی شي د دماغي سکتې باعث شي، کېدلی شي د قلب د ناکامۍ یا هارت فیلر باعث شي، په همدې ډول باندې کېدلی شي د قلبي الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي، کوکاین راواخلو کوکاین کولی شي په شارټ ټرم قلبي حملې باعث وګرځي، کېدلی شي یا په یو باندې ناڅاپي مړینه د قلب د عمل رامنځته کړي، او یا کېدلی شي یوازې د زړه د ضربان د زیاتوالي سبب ګرځي، خو که چېرته په دوامدار شکل استعمال شي د زړه د رګونو د دوامداره ډمیج سبب ګرځي، یعنی دوامدار تغییرات د زړه پرګونو کې راولي چې هغه خپل بیا د نورو قلبي ناروغۍ باعث ګرځي، د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، د زړه د ریټ زیاتوالي سبب ګرځي، یعنی هر دوا ځان ځان ته تاثیرات لري، هم په شارټ ټرم کې هم په لانګ ټرم کې. په لانګ ټرم کې بیا یو بل مشکل هم شته دی چې په لانګ ټرم کې د مریضان یا نشئی خلک دوا سره هم تحمل پیدا کوي، او که چېرته دوا بیا یو په یو قطع کوي یو ویدراول سیمپټوم ورکوي، یعنی د دوا د قطع کېدلو اراضه ولایم ورکوي، چې هغه هم بیا په قلب باندې بد تاثیرات لري. نه یو څوک نشي کولای چې دوا بدون د ډاکټر د مشورې څخه یو نشئی سړی چې کلو کلو باندې یو نشه کړي یو په یو خطا کیده که یو په یو خطا کیدل یې ډېر مشکلات مطرح وایي.
که چیرته یو موتاد کس نشه پرېږدي نو د دې نشه اثرات به د زړه باندې تر کوم وخت پورې پاتې دي؟ سره
په دې باره کې هم د دواګانې مختلفې دي. یو دا چې د یو دوا تاثیر د څومره وخت یو دوا په وینه کې پاتې کیږي، زیاتره د یو نه تر درې ورځو پورې په وینه کې پاتې کیږي، د درې نه تر اوو ورځو، خو بل اخره تر یو هفته پورې په وینه کې دی چې پاتې شي. مګر که چیرته په یو نشئی سړی کې د دوامدار شکل باندې د نشه استفاده کړي، هغه دواګانې خپله د ځینې ناروغۍ در منځ ته ګرځي چې کېدلی شي هغه د ناروغۍ اراض ولایم بیا دوامدار شکل هغه ناروغ کې پاتې شي.
ډاکټر صاحب، ولې دغه نشئی ټوکې پر زړه باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
دې کې هم مختلف میکانیزمونه موجود دي، هر دوا په مختلف، مثلا سیګریټ دی د رګونو یو خوایا سطح لري چې هغه د وینې د لخته کېدلو څخه جلوګیری کوي، که چېرته وینه لخته شي بیا رګ بندېږي او د قلبي حملې باعث ګرځي. په مرور د زمان سیګریټ کولی شي د رګونو دغه خاصیت ته تغییر ورکړي او د قلبي ناروغیو سبب وګرځي. په همدې ډول باندې الکول کېدلی شي ځینې اکسیدایز مواد دي چې د هغې تولید زیات کړي په قلب کې، او یا مثلا د فټي ځینې شحمي اسیدونو میتابولیزم کې تغییرات راولي، او بالاخره د کارډیومایوپاتي سبب شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب شي.
په کوم سن کې نشه اغیز لري د قلب باندې؟
په عمومي ډول باندې نشه په هر انسان په قلب باندې که چیرته دوامدار یا حتی په لنډ وخت استفاده شي ځینې دواګانې په قلب باندې ناوړه تاثیرات لري. د خپل د نشه چې کیږي زیاتره وایي د لس کلنۍ نه تر شل کلنۍ پورې په دغه سن کې، په دې وخت کې وایي د دماغ هغه د ادراک قوت ضعیفه ده د ټولو انسانانو، نو دوی زر په نشو باندې روږدي کیږي، او هغه خلک چې په دغه سن کې په نشه باندې روږدي شي هغه بیا په آینده کې دوامدار نشئی ترې جوړیږي، او څومره چې نشه په دوامدار ډول باندې استفاده کیږي عمر اندازه د ریسک یا خطر هم قلب ته زیاتیږي. همدارنګه ځینې ناروغان چې هغه مخکې د مخکې نه یو ناروغي ولري، مثلا یو ناروغ د جګر یا د قلب یو پخوانی ناروغي لري او د الکول هم ورسره استفاده کوي، نو خطر په دغه سړي کې نظر نور ته زیات ده.
او د امیدوارو میندې قلب باندې نشئی ټوکې څه اغیزه لري؟
په امیدوارو ښځو باندې تاثیرات د نشئی موادو ډیر دي، نه یوازې په قلب نورو سیستمونو باندې هم ډیر دي. مثلا کېدلی شي په یو نشئی ماده چې یو حامله ښځه استفاده کوي په خپله په مور کې د وینې د فشار د لوړوالي باعث وګرځي، چې د وینې د فشار لوړوالی په حاملګۍ کې ډیر خطرناک ته نظر دی ته چې هغه ونه لري حاملګۍ ونه لري. دا کېدلی شي د ځینې نورو مرضونو پر اکلامسیا مثلا باعث وګرځي، دا کېدلی شي د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب وګرځي، اگر چې په هغې کې نور فکتورونه داخل دي خدا هم یو ریسک فکتور ده ورته، یعنی یو خطري فکتور ده، کېدلی شي ناروغ ته قلبي عضلې ناروغۍ پیدا کړي. په همدې ډول باندې ماشوم ته د ټولې دواګانې د پلاسنتا د لارې ماشوم ته تیریږي، د ماشوم په وینه کې ګډیږي، هم کېدلی شي د مخکې د وخت د ماشوم د زیږیدنو، کېدلی شي د بې وزنه ماشومانو د زیږیدلو باعث وګرځي، او کېدلی شي د مور پرې هم کې د جنین د مرګ سبب وګرځي.
د انسان په زړه باندې د نشه د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر عبدالباري خورم سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
عدالت او له فساد سره مبارزه، که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ پر 2.6 مزنی سپو خپریږي او اوس ته خاطرې وار دی. اعجاز الحق د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی په ټولګي کې اول نمره وو او هر چا په درنا سترګو ورته کتل، خو په 14 کلنۍ کې په نشو اخته سو او بدمرغۍ له همدې ځایه پیل سوه. دا چې اعجاز الحق د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او اوس یې تر ټولو لوی ارمان څه دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه نحوی سکلن یم. ما هم د طالبان امارت کې تر 5 سنف اول نمره وم. کله چې هغوی شکست وخوړه نو 14 کلنۍ نه انډیوالانو په 400 راوستم تر نحوی سکلنۍ. دې کې زه 10 پونه زیات ځان بستر کړ، خو هم زه په دې عمل باندې مبتلا وم. ما چې کله عمل شروع کړ د 400 عملو چې پوره 10 یا 14 کاله ما 400 سکول. بعد له هغې نه ما شیشه، پوډر، کراک، کریسټال، تاریاک دا عملونه ترسره کړي دي. دغه عمل چې کله ما ترسره کوو کورنۍ کې مې زه مور او پلار ډېر بد ګڼلم. یان تر دې چې د شپې به یې له کوره وښکلم او په کوڅه کې به مې شپې تېرولې. بیا به چې زړه درد وکړ یو ورځې به بېرته به یې پرېښودم 4 ورځې بعد. خلاص داسې د 14 کاله عمر ما ټول بیرون تېر کړ. زوی 12 ورځ په قهر و، مور او پلار مې سپینګیري ول. زه به دې خوا کوټو کې پټ ویده وم چې را به غلې شپې یا سهار سهار چیوار به په ما وکړ. کو به تر تبرواری په ما کړی ډېر مشکلاتو سره اخته وم. یار ما 2 اختره له کوره باندې تیر کړي دي او زیات وخت په مې دې نشو کې د ازادي راډیو پروګرام سه 12:00 تر 1 بجې و. دا به مې اورېده مکتب ته به چې تلم او نشه به مې 400 کوله ناست به هم په هدیرو کې. 3 اختره زه کور ته نه یم تللی. کله چې موږ نشې سره مخ شولو دی موږ ځوان داسې و لکه د کافر ځوان په موږ ښه و. یا د سپي له خپل ورور له خپل قریبانو د لرې ګرځئ، پیسې دې سوځي، مازغه له لاسه ورکوې. نو ما به ډېر ارمان کوو چې ما کشکې نشه دې نه کولی او کور کې وای څه کار مار مزدوري دې کړې وای او د مور تر څنګ ناست وې. ژوند تر ټولو بده خاطره مې همدا وه چې کله زه نشې نه خوا به زه ورونو او مور او پلار ډېر نازولم. کله چې په 400 راغلم او دوی خبر شولو نو یې ما ژوند بیخي دې خراب سو. چې دنیا کې به ما نه خراب ژوند دې بل چا نه و. دا طالبان وخت کې کوزده راته کړې وه. دا 3 کاله یا 2 کاله کېږي چې واده مې وکړو. اولادونه مې دوی رانه پټوي نه پوهېږم او که نسته ده نو دا 3 کاله سل اولاد مې نسته ده. دا یو کال خو زه بیخي بېجای وم چې 3.5 میاشتې بستر وم، بیا غزنی ته بېولی وم، هلته بل ورور هغه نه راوتښتېدم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړی او په یو کلي کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نه ږدي، خو د دې کمپاین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
قومندان صاحب تاسو راته وایئ چې نن مو د تریاکو څو جره بزمه کړولې ده.
تاسو او نور خبریالان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی او دا دی نن د دې کلي کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جری بزمکه له کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کېږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوه هفته کېږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړي دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه یې راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلیو نمونه کله په یاد کې پاتې کېږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسو خبریالان خو هم داسې پوښتنې کوئ چې د سړي څخه لاره ورکوئ.
ښه بله پوښتنه، تاسو چې له دې کلي پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولي، نو ولې مو خبریالان نه دي خبر کړي؟
څه پروا لري، دا دی نن خو خبر شوی.
دا چې خبریالان خبر نه وو، خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل؟
ته خبریال یې که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چې خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې مو کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور یې همداسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړوو.
نو تاسو خو د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسو خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګرده کوکنار ماتو.
کور مو ودان قومندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
زواره، او زواره.
بلې کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه درسره کوم؟ بس دا دی زه هم درغلم.
شیر جانه.
بلې قومندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قومندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټی دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشي چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشي.
خیر ویسه، ته هم ستړی مشي.
قومندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نورې ځمکې به هم پاکې کړي. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قومندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زموږ په ولایت کې یوه هفته مخکې له کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي که نه.
ها، دا دی ورته وګوره. ښه، ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلۍ ته وګوره. دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي، دا د نیک لیکې دي. ته ښه ورته وګوره، کومه داسې غوزه وینې چې تریاک دی ولري؟ ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کېږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره، خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کېږي.
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخته اړوي؟
متل دی وایي، مهی چې نه نیسې تر لکۍ ونیسه. زموږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو. په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي. چې پیسې ورنکې، ولا که د یو بوټی تاریاک در پرېږدي، د ځمکې خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړي دي. د ځمکې خاوند پیسې ورکوي او پولیس دغسې ډرامه جوړوي چې تا په خپلو سترګو ولیدله. بزګرو خپل تاریاک هم ټول کړل او هم یې خرڅ کړل. وروسته پولیس راغلل او تاریاک یې واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریال یې، په هر څه پوه یې. ولې مې خوله خلاصه یې؟ هسې به دې په پولیسو ډبولی یو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی،
هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.